السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه رحمت الله افغان د نیم ساعته وروستۍ پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبرې ټولګې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان جمهوري ریاست په ترکیه کې د کودتا پر هڅه اندېښنه ښیي او هیله کوي چې دغه دوست هیواد بې ثباته نه شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دیارلس سوه څلور نویم کال کې ملکي مرژوب له اولس اعشاریه اته فیصده لوړه شوې ده. خو له هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې په ترکیه کې د کودتا هڅه ناکامه شوې ده او ولسمشر رجب طیب اردوغان بیرته پلازمینه ته استون شوی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې داعش په فرانسه کې د وروستي برید مسؤلیت منلی. خو له دې ټولو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه له اجمل آن څخه اورئ.
په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او تر یولسو زیات نور پکې ټپیان شول، امنیتي عملیات دوام لري. په افغانستان کې د جنګي جرایمو او عامه وژنې د څیړنې لپاره د ولسمشر د دویم رسیال په مشرۍ یو بورډ رامنځته شوی دی. او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې چې د دوی وسلوالو د فرانسې په نیس ښار کې وروستی برید ترسره کړی. په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او تر یولسو زیات نور پکې ټپیان شول، امنیتي عملیات دوام لري. سره له دې چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت اوس باثباته ښکاري او چارواکي وایي چې کودتا ناکامه شوې، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خلکو غوښتي چې په سړکونو کې دې پاتې شي. د ترکیې صدراعظم بن علي یندرم ویلي یو سل یو شپېته کسان وژل شوي او څوارلس سوه او څلوېښت کسان ټپیان شوي. نوموړي په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل دوه زره اته سوه نهه دېرش نظامیان چې د کودتا ملاتړې کوي ول شوي دي. یلدریم وایي هغه څه چې د جمعې په شپه پیښ شول د ترکیې د ډیموکراسۍ لپاره یو تور داغ دی. تر دې مخکې حکومت ویلي و چې په نیول شوو نظامیانو کې پنځه جنرالان او نهه ویشت ډګروالان شامل دي. د مرګ ژوبلې هغه شمېرې چې د ترکیې سرپرست لوی درستیز جنرال احمد دوندر ورکړي د ترکیې د صدراعظم له شمېرو سره توپیر لري. نوموړي ویلي تر اوسه پورې یو سلو څلور هغه سرتیري چې د کودتا ملاتړې کوي وژل شوي. هغه همدارنګه د نویو په شاوخوا کې د حکومت پلو کسانو وژنه هم تایید کړې چې وایي یو څلوېښت پولیستی. بلخوا افغان ولسمشر د ترکیې د حکومت په وړاندې د ځینو پوځیانو د کودتا د هڅې په اړه اندېښنه ښودلې ده. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله وویل چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ترکیې د حکومت په وړاندې د کودتا په خاطر اندېښمن دی او هیله لري چې د خلکو د رایو په نتیجه کې رامنځته شوی حکومت په خپل ځای ولاړ پاتې شي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم د کودتا دغه هڅه غندلې. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه کودتا په ترکیه کې د قدرت نیولو غیر مشروع لاره ده. په افغانستان کې د جنگي جرایمو او عامه وژنې د څیړنې لپاره د ولسمشر د دویم رسیال په مشرۍ یو بورډ رامنځته شوی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر نن په یو کانفرنس کې دا خبره یاده کړه. ویل دا بورډ به افغانستان ته د نړیوالې جزایي محکمې د غړو د راتګ زمینه برابره کړي. اغلی سمر ویل د یادې محکمې غوښتنه له افغانستان نه دا ده چې د عدالت د ټینګښت لپاره د بشر ضد جرایم وڅیړي. افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې غړیتوب په 2003 میلادي کال کې ترلاسه کړ. دا محکمه د جنګي جرایمو، بشر ضد جنایتونو او عامه وژنې قضیه څیړي. د افغانستان ولسی جرګه د اختلافونو په سبب په دې نه ده توانېدلې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د بحث ګډې کمیټې ته خپل غړي معرفي کړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت ټینګار کړی چې د روانې اونۍ تر دوشنبې پورې دې د ګډې کمیټې د غړو د معرفي کولو چارې پای ته ورسیږي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل چې د دې جرګې د غړو ترمنځ د یو شمېر اختلافاتو له امله اداري هیئت نن هم په دې بریالی نه شو چې د دې جرګې غړي ګډې کمیټې ته معرفي کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې چې د دوی وسلوالو د فرانسې په نیس ښار کې د لارې موټر په وسیله وروستی برید ترسره کړی. په دې برید کې څلور اتیا کسان ووژل شول او دوه سوه نور ټپیان شول. د شنبې په ورځ په دې اړه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو بیان له دې ډلې سره تړلو رسنیو خپور کړی. په دې بیان کې ویل شوي دا برید د هغه غوښتنې په ځواب کې شوی چې د داعش خلاف د جنګېدونکي نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو پر خلاف یې د بریدونو په اړه کړي وو. یو دیرش کلن محمد لوهیج بوهلال دا برید کړی چې په تونس کې زیږیدلی و او وړ مورځې ماښام مهال د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د دوو کیلومترو په واټن لارې موټر وځغلوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. نوموړی وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. پولیس وایي دوی پنځه کسان نیولي چې پکې د محمد لوهیج بوهلال جلا شوې مېرمن هم شامل ده. د هندستان تر واک لاندې کشمیر کې چارواکي وایي د تاوتریخوالي څخه د ډکو مظاهرو د کرارولو لپاره یې د ورځپاڼو او تلویزیونونو خپرونې ځنډولې. چارواکو نن وویل د تلویزیونونو او ورځپاڼو د خپرولو بندول ضروري ځکه و چې د پاکستان تلویزیوني شبکو په دې سیمه کې تاوتریخوالي ته د لمن وهلو یو کمپاین پیل کړی و. په کشمیر کې د مظاهرو د پیل راهیسې چې دغلته د کشمیري بیلتون غوښتونکو د یو ځوان مشر له وژل کېدو پیل شوې، تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 3000 نور ټپیان شوي دي. او پاکستانی ماډل قندیل بلوچی په دې وروستیو کې د یو پاکستانی ملا سره خپل عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي وشل شوي. پولیسو نن وویل دوی د هغه ادعاو په اړه څېړنې کوي چې وایي قندیل بلوچ د خپل ورور لخوا د دې عکسونو له خپرېدو وروسته د غیرت په نوم وژل شوي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې قندیل بلوچ کله وژل شو. د پولیسو یو چارواکي سلطان اعظم د فرانسې خبري اجانس ته ویلي بلوچ سندی شوی او وژل شوی ده. د یادونې وړ ده چې بلوچ څو ورځې مخکې د پاکستان له مرکزي او ایالتي حکومتونو وختي و چې د دې لپاره د امنیتي تدابیر برابر کړي. دا خبرونه
مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org واورئ او وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست په ترکیه کې د کودتا پر هڅه اندېښنه ښیي او هیله کوي چې دغه دوست هیواد به ثبات نه شي. د ولسي جرګې اداري پلاوي هم د ترکیه د حکومت پر خلاف د کودتا هڅه وغندله او د دغه حرکت پر ناکامي خوښي وښودله.
الحمدلله به شجاعت مردم دلیر جمهوری ترکیه در حمایت دموکراسی و حکومت منتخبشان این کودتا به ناکامی انجامید. مبارک باشد.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1940 کال کې ملکی مرګ ژوبله 18.3% لوړه شوې ده.
متاسفانه آمار بلندتر نسبت به سال 1393 نشان میده. 18.8% آمار تلفات ملکی در افغانستان بالا رفته.
که تر پایه را سره ملتیا وکړئ. دا او یو شمېر نور مسایل به د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې واورئ. اوس هم راځو د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست په ترکیه کې د کودتا پر هڅه اندېښنه ښیي او هیله کوي چې دغه دوست هیواد به ثبات نه شي. همدارنګه اجرایه ریاست هم په ترکیه کې د کودتا هڅه غندي او د ترکیې د خلکو په ګټه یې نه بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوي هم د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د ترکیې د حکومت پر خلاف د کودتا هڅه وغندله او د دغه حرکت پر ناکامي خوښي وښودله. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دولت د حکومتونو د نسکورولو لپاره نظامی کودتا د خلکو د ارادو ثبات او پراختیا پر وړاندې خنډ بولي او د خلکو په خوخه جوړ حکومتونه د ښې حکومتولۍ بیلګې ګڼي. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو د ترکیې د حکومت پر ضد د هغه هیواد د یوې ډلې پوځیانو له کودتا وروسته د شنبې په ورځ یوه خبر پاڼه خپره کړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان جمهوری ریاست په ترکیه کې د کودتا پر هڅه اندېښنه ښیي او هیله کوي چې دغه دوست هیواد بې ثباته نه شي. سربیره پر دې د افغانستان اجرایي ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ترکیې د حکومت پر ضد د کودتا هڅه غندلې او د هغه هیواد د جمهور رئیس حکومت او خلکو ملاتړ کړی دی. راپورونه له مخې په ترکیه کې د حکومت پر وړاندې د کودتا هڅه د شنبې په شپه د هغه هیواد د پوځ د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو سیمو او پارلمان ته څیرمه ګڼ شمېر ټانکونه او پوځونه ځای پر ځای کړل. په ترکیه کې دغه حرکت د حکومت او کودتاچیانو ترمنځ د وسلوالو نښتو سبب شو چې ویل کېږي څه باندې 100 تنه پکې وبژل شول او له زرو زیات پکې ټپیان شول. له ترکیې څخه وروستي راپورونه وایي چې د کودتا هڅه ناکامه شوې، خو ترکی چارواکو ویلي چې نور ورته احتمالي حرکتونو ته چمتووالی لري. همدارنګه د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل خوښ دی چې د ترکیې د حکومت پر وړاندې د کودتا هڅه ناکامه شوه.
د ترکیې د پوځ ځینو پوځیانو د کودتا هڅه وکړه. الحمدلله د ترکیې د زړور خلکو د خپل منتخب حکومت او ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په نیت دغه کودتا ناکامه کړه. مبارکي ورته وایم چې دا دسیسه ناکامه سوه.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ د ترکیه د اتاتورک په هوایي ډګر کې وویل هغه کسان به مجازات شي چې په کودتا کې لاس درلود. د ترکیه د انادولو خبری آژانس لیکلی چې د ترکیه حکومت د کودتا په تور تر اوسه شاوخوا 1500 پوځیان نیولی او تصفیوي عملیات جاری ساتلی دي.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ترکیې په یو پوځ کې دننه د یوې ظاهراً کوچنۍ ډلې لخوا د کودتا هڅې د خلکو هیڅ ملاتړ نه درلود. د ازادي راډیو مبصر عباس جوادی په خپله یوه مقاله کې چې پر دې موضوع یې تبصره کړې ده وایي دا یوه کلاسیکه هڅه وه چې نه یوازې د خلکو بلکې په ترکیه کې د لویو سیاسي ګوندونو لخوا هم وغندل شوه. فریبا ظاهر د دې مقالې جزئیات ورکوي.
د ازادي رادیو مبصر عباس جوادی په ترکیه کې د تیر شپې د ناکامې کودتا په اړه په یوې مقالې کې لیکي چې دا یو کلاسیکه هڅه وه چې هیڅ ډول ملاتړ نه درلود. ښاغلی جوادی لیکي د جمعې د ماښام راهیسې چې کودتا پیل سوه د ترکیې په پارلمان کې د دریو لویو سیاسي ګوندونو استازو په هغه هېواد کې د تیرو پوځي کودتاو د ترخو تجربو په یادونې سره پرونۍ هڅه وغندله. ښاغلی جواد د دغو استازو له قبله لیکي چې وایي حکومت د خلکو لخوا انتخاب سوی او یوازې د انتخاباتو په نتیجه کې بدلېدای سي نه د کودتا لاري. په دې مقاله کې راغلي چې پر دې سربېره هغه مشران چې د حکومت منتقدین دي لکه پخوانی ولسمشر عبدالله ګل او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر احمد داود اوغلو هم د واکمن مشروع او منتخب حکومت په پلوي غږ پورته کړی دی. جوادی زیاتوي په عمومي توګه داسې ښکاري چې د پولیسو او نور امنیتي ادارو لکه د کورنیو چارو وزارت د چټک خبرګون ځواکونه د کودتاچیانو په وړاندې د حکومت په پلوي په لومړیو لیکو کې ودرېدل. عباس جوادی لیکي په ډیرو مواردو کې لیدل سوي چې د کودتاچیانو ډیر ځوان پیاده سرتیري چې ظاهرا په دې نه پوهېدل چې د څه لپاره په سیمو کې ځای پر ځای سوي دي تر ډزو وروسته د پولیس افسرانو لخوا بې وسلې او بیا ونیول سوه. لیکوال زیاتوي د کودتا پر مهال د راډیو او تلویزیونونو چینلونو بند سوه خو د حکومت پلویانو په یوه نه هېرېدونکې هڅې سره دا امکانات برابر کړي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د موبایل ټلیفون له لارې د سی ان ان شبکې له ترکی څانګې سره پر ویډیو څرګند سي او خلک یې وهڅول چې تسلیم نه سي. تر دې وروسته د جوادی په لیکنه نیونې پیل سوې. د شنبې ورځې تر سهاره پورې د پاوز او امنیتي ځواکونو شاوخوا 1500 تنه چې په کودتا کې د لاس لرلو شک پرې کېده ونیول سوه. په دې کسانو کې 15 جنرالان او 9 ډګروالان هم شامل دي. اردوغان استانبول ته له بیرته ورتلو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به نظم بیرته راولي او د دې کار عاملینو ته به سزا ورکړي. په مقاله کې لیکل سوي چې د استانبول د اتاتورک هوایي ډګر بیا پرانستل او په تدریج سره د پروازونو بیا پیلېدل د یوې نوې ورځې ښکارندوی کوي. د عباس جوادی په وینا ولسمشر اردوغان او نورو چارواکو د کودتا له پیله په پاوځ کې دننه یوه کوچنۍ ډله ګرمه او د اردوغان د رژیم د مخالف جلاوطني فتح الله ګولن پلویان وبلل. د ترکیه حکومت د ګولن پلویان یوه تروریستي ډله ګڼي چې له ډېرې مودې راهیسې د منتخب حکومت د ړنګېدو هڅې کوي. د ښاغلي جوادی په خبره د ګولن پلویان له تیرو دوو لسیزو راهیسې د ترکیه د پوځ او پولیسو په لیکو کې او هم د عدلي او پوهنې په سکتورونو کې ځای نیولی دی. دوی د 2000 کال په لومړیو کې د اردوغان پلوي کوله او وروسته یې مرسته ورسره وکړه چې د ولسمشر په توګه واک ته ورسېږي. خو په 2011 کال کې د اردوغان حکومت دغه کسان د لوړو حکومتي پوستونو، رسنیو او سوداګریزو چارو څخه لیرې کړل. د عباس جوادی په باور داسې ښکاري چې د جولای د 15 نیټې کودتا د ګولن د ډلې یوه هڅه وه چې د ترکیې د حکومت مخالفینو ښکاره ملاتړ نه درلود او تر نږدې 12 ساعتونو مبارزې وروسته ناکامه سوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم بیرته افغانستان ته راځو او دا هم یو بشری موضوع. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1994 کال کې ملکی مرجو بله 18.5% لوړه شوې ده. دغه کمیسیون د 94 کال د ملکي تلفاتو په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو مخ پر زیاتېدونکي مرجو بلي دوی اندېښمن کړي او د جګړې ښکېلې خواوې باید د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون انتحاري حمله، وسلوال ځمکني شخړې، د سړک غاړې ماین چاودنې او ترور هغه عوامل ګڼي چې لمخې په 1994 لمریز کال کې د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته شوې ده. دغه کمیسیون د 94 هجري لمریز کال د ملکی مرګ ژوبل پاړه په خپل راپور کې چې د شنبه په ورځ خپور شو دا ویلي چې په دغه کال کې 3109 ملکی وګړي وژل شوي او 6302 کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر دغه راپور د تشریح پر مهال وویل که هر څوک ملکیانو ته مرګ ژوبل اړوي باید جدی پوښتنه وشي.
تلفات ملکی از هر طرف یک صورت بگیره، از طرف
ملکی خلکو ته کله هرې خوا مرګ ژوبل اوړي، که هغه د دولت وسلوال مخالفین وي او یا که د هغوی له لورې چې په دولت کې دي باید د دې تعقیب لاندې ونیول شي. له هغې پرته د معافیت فرهنګ به دوام وکړي او هر څوک به خلک وژني او یا به یې برمته نیسي. او البته د برمته نیونې پیښې هم تیر کال زیاتې شوې وې.
اغلی سمروی سیمه ییز پولیس او یا د ولسی پاڅونونو په نوم وسلوال هم د ملکی مرګ ژوبل یو مهم عامل دی او که مخې ونیول شي د بشري حقونو د جدي نقص امکان د همدوی له لوري ډیر دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې 1340 کال د ملکی وګړو د مرګ ژوبل لاړخه په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړی کال و. همداراز په دغه راپور کې راغلي چې طالبانو په 1940 کال کې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره اتیا مطبوعاتي اعلامیې ورکړي، خو د کمیسیون په خبره طالبانو پر خپلې ژمنې عمل نه دی کړی او لا هم ډېره مرګ ژوبله طالبانو ملکی وګړو ته اړولې ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما هم د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه په خپل کلنی راپور کې اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې ورځ تر بلې دغه کچه لوړېږي. دغه ادارې ویلي وو چې په 2015 میلادي کال کې 12,002 تنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښود. هڅه مو وکړه چې د دغه راپور په اړه د جمهوري ریاست نظر هم راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د وسلوالو مخالفین نو ترڅنګ حکومت ته هم د انتقاد غوتنیسی. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی په دې اړه آزادی راډیو ته وویل:
د افغانستان حکومت د دوست او د دښمن درمابین توپیر وکړي. یوازې داعش نه چې د افغانستان د خلکو دښمن، بلکې دغه توپیر په دې شکل باندې وکړي چې د افغانستان خلک هر څوک غیر قانوني بدون د مکمس په شهادت باندې رسي، هغه د افغانستان د خلکو دښمن دی، که هغه خارجي وي، که داخلی وی، که طالب وی، که داعش وی، که زموږ هم سایه وی.
خاغله حمیدزی وی که هم په افغانستان کې د خکیل خواو ترمنز د جګړې پر مهال د جنگی قوانینو مراعات ستونزمن دی، خو که خکیل خواوی له ملکی وګړو د ډال په توګه استفاده ته دوام ورکړي، هیڅکله به په وسلوالو شخړو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکمه نه شي.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
زویمون پا مرتب که دباران در پارابانه این استمون پزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1260 نوی منزنه چپا او FM 100.5 چپا.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ به د ملي شورا ګډه کمیټې ته د دوی له لوري د پلاوی د معرفي کېدو موضوع نهایي شي. د دې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د یو شمېر اختلافاتو له وجې دوی د شنبې په ورځ هم ونه توانېدل چې دې ګډې کمیټې ته نوی پلاوی معرفي کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې
ټاکل شوې وه چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسون تیره شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر فرمان بحث پیل کړی وای، خو ولسی جرګه لا هم نه ده توانېدلې چې خپل غړي دې جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې چې د دوشنبې په ورځ به دا موضوع نهایي شي.
اختلاف د نظره مونږ ونشو کولای چې دا کده حیات مونږ مرسي په باندې راګیو، خو اخره نتیجه شو نن چې بل یو حیات مرسي شي. نو امیدوارم چې مونږ د شنبې د خبر نهایي او سه شنبې چهارشنبې چې مونږ په مخ لرو په دې قانون باندې کار وکړي.
نوموړي وویل کچېرې دوی ونه توانېدل چې دا ګډ پلاوی معرفي کړي، نو د قانون له مخې کوم فرمان چې ولسمشر صادر کړی هغه نافذ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د کتنې پر مهال ویلي، مخکې له دې چې د ملي شورا غړي د اوړي په رخصتیو لاړ شي، باید ګډه کمیټه کې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان تصویب کړي. بل لور ته د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولسی جرګې تورن کړه چې انتخاباتي اصلاحاتو سره موافقه نه ده.
ولسی جرګې دې عدم موافقت نه همدغه دې ولسی جرګې د انتخاباتو د ریفورمینګ او اصلاحاتو سره موافقه نه ده. هغه په دې باور مند ده چې د انتخاباتو کمیسیون یو قانوني کمیسیون دی او د کمیشنران د قانون اساسي په اساس د یوې مودې لپاره ټاکل شوي چې د هغې مودې د تکمیل نه مخکې هېڅوک د هغو د ګوښه کېدو صلاحیت نه لري. اما متاسفانه بیا دا د ملي منافعو خلاف دی او دا د افغانستان د آینده لپاره د مضر واقع کېدلی شي.
نوموړي همدارنګه له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د انتخاباتو لګښت ورکړي. دې سره هم مهاله د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل کچېرې ولسي جرګه نوره هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په مخ کې خنډ شي، دا به د ولسي جرګې په وړاندې د خلکو ذهنیت خراب کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
د افغانستان دفاع وزارت خلکو ته د ډاډ ورکولو په هدف وای هدف د بایومټریک لارې د ملي دفاع وزارت د ټولو سرتیرو بیا ثبتول پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی د بایومټریک سیستم لارې د امنیتي ځواکونو د کرشمیر د معلومولو امر کړی. په دې اړه نور معلومات د قاسم سلمل پر راپور کې.
د افغان ځواکونو د کرشمیر د معلومولو په تړاو د ولسمشر د سپارښتنې په دوام د دفاع وزارت وایي یو ور بیا د بایومټریک سیستم له لارې د ټولو سرتیرو د ثبتولو بهیر پیل کړی دی. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع په وزارت کې خیالي سرتیری نسته، خو د دوهم ځل ثبتولو لپاره یو ځانګړې کمیټه ګمارل شوې ده.
د دفاع وزیر نن سهار دا خپل امر تازه که چې د سر نه ټول وردو د شفافیت په خاطر باندې بایومټریک شي، چې دې چاله لپاره شک او شوبه نه وي چې کوم نفر یا خیالي دی او یا خیالي نه دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د امریکا له دفاع وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې نړیوالې ټولنې ته به د هر افغان سرتیری او پولیس افسر د شتون ډاډ ورکړي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویلي و حاضر نه دي چې زرګونه خیالي افغان سرتیرو ته تنخواه ورکړي. له دې اعلان وروسته د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړې پلټونکې ادارې سیګار راپور ورکړ چې واشنگټن او کابل اصلا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. سیګار دا هم ویلي و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر هیڅکله ټاکلي اندازې یعنی 3,250 ته نه دی رسیدلی. د خیالي سرتیرو د موجودیت یوه بیلګه په هلمند کې لیدل کېږي، چیرې چې د دغه ولایت د امنیت قمندان آقانور کنتوس په وینا د پولیسو 40% تشکیلات خیالي دي. اخو د کورونی چارو وزارت مرستیال ویند نجیب دانشوی د پولیسو زیاته برخه بایومټریک سوي او که اړتیاوی نو بیا هم د کارت چمتو دي. شغله دانش زیاته وی
او په ایمونی کې اشاره میشه
کې افراد دی وی هغه شمیره په مراتب کم ده نسبت واغه ته چې ویل کیږي د پولیسو په تشکیلاتو کې نشته یا غایب دي. د پوځي او سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر بیا وی د افغان ځواکونو په لیکو کې همدا فساد د نامنې په خبرېدو هم بیا غیزه نه دی پاتې سوی.
یو چې دا خیالي پولیس پولیسي چې دا د دې سبب ګرځېدلی جنګ سي پر مخ لاړ شي. زه فکر کوم دا به د دولت دپاره یو لاسته راوړنه وي چې دوی دغه خیالي پولیس او همدغسې خیالي سرتیري دوی مشخص دي او د دې اندازه معلوم کړي.
ښاغلی اتمر وایي تر هغو چې لوړ پوړي چارواکي په دا ډول فساد کې ښکېل نه وي سیمه ییز مسؤلین هیڅکله په دومره پیمانه فساد نسي کولی. دی زیاتوي چې که حکومت ژر تر ژره دا ستونزه حل نه کړي نو نړیواله ټولنه به په وارسا کې له افغان ځواکونو سره پر شوو مالي ژمنو بیا کتنه وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
وس هم د افغانستان د کډوالو پر ستونزه غږیږو. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت هله خی چې په پاکستان کې د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو د استازو ګډناسته به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ګټور وي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه غونډه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په غوښتنه د راتلونکي سه شنبې په ورځ په پاکستان کې جوړیږي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې په دغه غونډه کې د افغان حکومت ایجنډا په اړه پوښتلې دي.
په دغه ناسته کې چې په اسلام آباد کې د یو این ایچ آر په قربتوب باندې جوړیږي پر څو مهمو مسایلو خبرې کیږي. لومړی دا چې هلته د هغه افغان کډوالو چې د مهاجرت د کارتونو موده د شپږو میاشتو سره وغځېده، له شپږو میاشتو وروسته موږ خپل پروګرامونه او برنامې هلته وړاندې کوو او له پاکستانی چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کوو. د دې ترڅنګ د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو. همدارنګه د دوی د داوطلبانه راستنولو پر لارو چارو غږیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو انیشیار او همدارنګه له پاکستانی چارواکو سره نو له همدې عمله موږ د راستنولو یو پلان جوړ کړی. بیا د هغه پلان هغه عملي پلان هم جوړ شوی.
تاسو ویل چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په ارتباط برنامه جوړوي او په دا غونډه کې وړاندې کوي. څه ډول برنامه مو تر اوسه جوړه کړې ده؟
تر هغه چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت هغه فضا مثلا مونږه له پاکستان سره مخکې هوکړه کړې وه چې د 2019 کال تر پای د دوی د مهاجرت د کارتونو موده وغځېږي. په همدغو مسایلو به مونږ خبرې وکړو او دا مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې هم شامله ده. مونږ هڅه کوو چې له شپږو میاشتو وروسته هم بیا افغانانو ته فرصت ورکړل شي د 2019 کال تر پای تر څو د دوی هغه د کارتونو موده وغځول شي. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسله هم چې هلته به خبرې وشي هغه د ناراجستر افغان کډوالو د راجستریشن مسله ده.
څومره هیله مندي سته او څومره تاسې کډوالو ته ډاډ ورکولای سئ چې هڅه به وکړي او پاکستان به دې ته راضي کړي چې د دوی د کارتونو موده تمدید کړي؟
ګورې په دې برخه کې مخکې هم هوکړه شوې د وزیرانو په کچه په کابل کې هوکړه شوې وه. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزارت یا سفرانو ترمنځ هوکړه شوې وه، خو د پاکستان د کابینې لخوا دغه موضوع نه ده تصویب شوې. نو موږ هڅه کوو چې په همدې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو او هیله من یو چې دغه ناسته به ډېره ښه پایله ولري.
میخیل صاحب، که وایست چې که چیرې پاکستان د افغان کډوالو کارتونه تمدید نه کړي، د افغان حکومت په سطحه د دوی د راستنېدو لپاره څه چمتووالی نیول سوی دی؟
افغان حکومت هم هڅه کوي چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. له یو این ایچ آر سره موږ په دې برخه کې خبرې کوو تر څو دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړې کړي تر څو دوی خپله دې ته وهڅېږي چې خپله خوښه هېواد ته راستنه شي.
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت هله خي چې په پاکستان کې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د استازو ګډناسته به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ګټوره وي. اوس هم راځو یو ایوي سیمې موضوع ته. د پاکستان نامتو ماډل او مسله قندیل بلوچ د شنبه په شپه په ملتان کې په خپل کور کې وژل شوی ده. د ملتان پولیس چارواکي وایي چې قندیل بلوچ د خپل رور لخوا وژل شوی ده او له کوره تښتیدلی، خو زیاتوي چې د پیکي تحقیقات او د وژن کې لټه پیل کړې ده. بلوچ تر هغه وروسته وژل شوی چې نوموړي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په مرګ وخل کېږي او له چارواکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. په دې اړه نور تفصیل معلومات په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد نامتو ممثله او ماډله قندیل بلوچ د خپلې کورنۍ د یو غړي لخوا وژل شوې ده. د ملتان ښار د پولیس یو چارواکي د شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې قندیل بلوچ د شنبه په شپه په خپل کور کې مړه موندل شوې ده چې په شکمن ډول د خپل ورور وسیم لخوا وژل شوې ده. که څه هم دغه چارواکي د ناموسي وژنه وبلله، خو زیاته یې کړه چې د قندیل بلوچ جسد یې د پوسټ مارټم معایناتو لپاره لېږدولی او تحقیقات یې پیل کړي چې په اړه به یې نور جزئیات وروسته ښکاره شي. بلوچ چې لس ورځو راهیسې له خپل مور او پلار سره د ملاقات لپاره خپل پلرني کور ته راغلې وه او د هغې د وژنې په شپه د هغې ورور وسیم هم په کور کې و، خو سهار وختي له کوره تښتېدلی دی. پولیس وایي داسې ښکاري چې وسیم د قندیل بلوچ مرۍ خفه کړې او د هغې تر وژنې وروسته له کوره تښتېدلی چې لټون یې روان دی. په ښکاره خو داسې ښکاري چې د قندیل بلوچ ورور د هغې مرۍ خفه کړې او وژلې ده. د قندیل مړی سهار په کور کې موندل شوی، نو د هغې جسد مو پوسټ مارټم او نورو فورنزیکي معایناتو لپاره لېږدولی څو د وژنې وخت او نور اړوند مسایل پکې روښانه شي. دغه چارواکي زیاته کړه چې د قندیل بلوچ مور او پلار د هغې وژنه ناموسي وژنه بولي او له عملیې په تېر نږدې وخت کې د هغې متنازع بیانونه، ویډیوګانې او نورې پېښې ګڼي. قندیل بلوچ خپل نوم یې فوزی عظیمو د پاکستان بے باکا او متنازع ماډل وه چې په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو د خپلو ویډیوګانو او عکسونو له امله شهرت موندلی او پر دغو شبکو کې لکونه مینهوال لره. اغلی بلوچ له تېرې سمو د رئیسې د متنازع بیانونو له امله یې د ځایي او نړیوالو رسنیو پام ځان ته اړولی و. په تېره میاشت کې د پاکستان د سپوږمۍ لیدنه یا روح احتلال کمیټې له غړي مفتي عبدالقوي خان سره سیلفي انځورونه خپاره شول چې له خلکو له تند غبرګون سره مخ شول. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر تر دغې پیښې وروسته له روح احتلال کمیټې څخه د مفتي عبدالقوي خان غړیتوب وځنډاوه او همدارازې د پیښې تحقیقاتو امر هم ورکړ. قندیل بلوچ تر دغه پیښې څو ورځې وروسته د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ادعا وکړه چې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه له نورو اړوندو ادارو څخه د خپل ژوند د حفاظت لپاره د امنیت غوښتنه وکړه. که څه هم د ملتان پولیس وایي چې په ظاهره د قندیل بلوچ وژنه ناموسي وژنه بریښي، خو زیاتوي چې د هغې وروستۍ خبري غونډې او ادعاو ته په کتو یې د وژنو د تحقیقاتو دایره پراخه کړې او هر لوری یې پکې څېړي. دا یادونه ورده چې د پنجاب صوبې د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا د قندیل بلوچ د وژنې نوټیس اخیستی او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د ورستۍ خبرونه پښتو ورستۍ خبرونه. اوس هم را سره په سټوډیو کې تمیم اخګر صاحب دی، غواړي چې د بل دری خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. اخګر صاحب ستړی مسی،
تشکر بسیار زیاد. افغان صاحب مانده نباشه، این ساعت 6:30 شام است. سلام و خوش آمدید. از رادیو آزادی من تمیم اخگر با همکاری تکنیکی رامین کاکر با شما هستیم. حکومت افغانستان با شماری از افغانها تلاش کودتا علیه حکومت منتخب ترکیه را تخبیه کرده و بر ثبات دائمی در این کشور ابراز امیدواری کردند. گزارش دیگری از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم که میگوید تلفات غیر نظامیان در سال 1394 حدود 17.8% افزایش داشته است. دیگر مطالب خبری را هم داریم، با ما باشید. برمیگردیم با تفصیل این گزارش ها، اما پیش از همه برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان فرشته نگار داریم.
نخست سرخط چند خبر. به دنبال یک کودتای ناکام در ترکیه که ده ها کشته و بیش از 1000 تن زخمی جا گذاشت، عملیات امنیتی در این کشور ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان نیز کودتا در ترکیه را محکوم کرده است و برای بررسی جرایم جنگی و نسل کشی در افغانستان یک بورد ایجاد شد. سلام و شام بخیر. سرویس خبری این ساعت را با مهمترین رویداد جهان آغاز می کنیم. و دنبال یک کودتای ناکام در ترکیه که ده ها کشته و بیش از 1000 تن زخمی جا گذاشت، عملیات امنیتی در این کشور ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک پیام که در توییتر خود نشر کرده، از عامیانش خواسته تا در سرک ها باقی بمانند و از فعالیت ها برای سرنگونی حکومت جلوگیری کنند. بن علی یولدرم صدر اعظم ترکیه امروز در صحبت با خبرنگاران دارند قره گفت.
15 تموز جمعه
گجه او میگوید شب جمعه 15 جولای یک لکه سیاه در تاریخ دموکراسی ترکیه است. به گفته آقای یولدرم 161 نفر شب گذشته در ترکیه کشته و 1440 تن دیگر زخمی شدند و همچنان افزود 2839 پرسنل نظامی که از تلاش برای کودتا حمایت کرده بودند دستگیر شدند. در امینال رئیس جمهور افغانستان در مورد کودتای نظامی در برابر حکومت ترکیه ابراز نگرانی کرده است. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه از زبان رئیس جمهور اشرف غنی نوشته که افغانستان امید دارد که حکومت به میان آمده از آرای مردم پا بر جا بماند. همزمان با این ریاست اجرایی افغانستان نیز این رویداد را محکوم کرده. در اعلامیه ریاست اجرایی این کودتای مال قدرت از راه‌های غیر مشروع در این کشور دانسته شده است. اعلامیه همچنان نقش ترکیه و امنیت در این کشور را بر ثبات در جهان و منطقه مهم خوانده. برای بررسی جرایم جنگی و نسل کشی در افغانستان یک بورد به ریاست معاون دوم رئیس جمهور ایجاد شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأکید بر این مطلب می گوید این بورد زمینه سفر اعضای محکمه جزایی بین المللی را به افغانستان فراهم خواهد ساخت. سیما سمر رئیس این کمیسیون تأکید می کند خواستین محکمه از افغانستان این است که برای تامین عدالت جرایم ضد بشری در افغانستان را بررسی کند.
تقاضای محکمه جزایی بین المللی از افغانستان این است که داخل افغانستان بیان که با مقامات افغانستان ببینن که چگونه میتونن همکاری بکنن برای آوردن عدالت در افغانستان. البته حکومت افغانستان هنوز آمادگی لازم نشان نداده، ولی ما با پیوستن به محکمه جزایی بین المللی مکلفیت داریم که زمینه سازی بکنیم که اینا بیان داخل افغانستان قضایا را بررسی بکنن.
افغانستان در سال 2003 میلادی به محکمه جزایی بین المللی پیوسته است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان تاکید میکند که تا دوشنبه هفته روان باید موضوع معرفی اعضای کمیته مختلط که متشکل از اعضای شورای ملی است نهایی شود. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت به علت برخی از اختلافات میان اعضای این جرگه هیئت اداری امروز نیز نتوانست اعضای این جرگه را به کمیته مختلط معرفی کند. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته تاکید کرد که شورای ملی باید تا پیش از رخصتی های تابستانی فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را تصویب کند. اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گروه تروریستی دولت اسلامی مسئولیت حمله شهر نیس فرانسه را به عهده گرفت. گروه دولت اسلامی در پیامی که در صفحات اجتماعی نشر شده است میگوید یکی از اساکر این گروه لوری را در جمعیت از مردم در شهر نیس راند. در این حمله 84 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه که از سوی این گروه نشر شده آمده که حمله در فرانسه در پاسخ به کشورهای ائتلاف که در حال مبارزه با گروه دولت اسلامی صورت گرفته است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله فرانسه را محکوم کرده گفت:
Today our hearts are with the people of France.
او میگوید امروز قلب ما با مردم فرانسه است، با تمامی مردان، زنان و کودکان بیگناهی که در این رویداد صدمه دیدند یا هم در این حمله کشته شدند. به دنبال این حمله مرگبار ماتم ملی 3 روزه امروز در فرانسه آغاز شد. مقامات در منطقه کشمیر تحت کنترل هندوستان در تلاش برای متوقف ساختن تظاهرات خشونت آمیز نشر روزنامه ها و نشرات تلویزیون را به تعلیق درآوردند. مقامات امروز گفتند متوقف ساختن نشرات تلویزیون و نشر روزنامه ها ضروری بود، زیرا شبکه های تلویزیونی پاکستان یک کمپاین را به هدف دامن زدن خشونت ها در این منطقه آغاز کردند. از آغاز تظاهرات در کشمیر که در مخالفت با کشته شدن یک رهبر جدایی طلب شروع شد، 35 تن تا کنون کشته و 3000 تن دیگر مجروح شدند. پایان سرویس خبری، در ادامه با همکارم تمیم اخگر باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. ریاست جمهوری افغانستان تلاش ها برای کودتا در ترکیه را تقویح کرده و به ثبات دائمی در آن کشور ابراز امیدواری کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی به نمایندگی از شورای ملی نیز این رویداد را نگران کننده خواند.
الحمدلله به شجاعت مردم دلیر جمهوری ترکیه در حمایت دموکراسی و حکومت منتخبشان این کودتا به ناکامی انجامید. مبارک بگو.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در سال 1394 حدود 17.8% افزایش یافته است.
تلفات ملکی از هر طرف که صورت بگیره، از طرف مخالفین مسلح دولت افغانستان باشه یا از طرف اعضایی که در داخل حکومت اینا هست، اینا باید مورد پیگرد عدلی صورت بگیره.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان توقع دارد تا دوشنبه هفته روان اعضای کمیته مختلط را برای در پیوند به فرمان تقنینی رئیس جمهور معرفی کنند. برمیگردیم به اولین گزارش که ریاست جمهوری افغانستان از تلاش برای کودتا در ترکیه ابراز نگرانی کرده و امیدوار است تا این کشور بی ثبات نشود. ریاست اجرای نیز کودتا در ترکیه را به نفع مردم آن کشور نمیداند. حکومت افغانستان کودتاهای نظامی در برابر حکومت‌های انتخابی را مانع بزرگ در برابر اراده جامعه، ثبات و انکشاف دانسته و حکومت بر اساس آرای مردم را بهترین گزینه می‌خواند. در اعلامیه نشر شده سوی ریاست جمهوری آمده است که حکومت افغانستان از تلاش برای انجام کودتا در ترکیه نگران بوده و امیدوار است تا این کشور که دوست افغانستان از بی‌ثبات نشود. ریاست اجرایی نیز در اعلامیه تلاش برای انجام کودتا در ترکیه را نقبی و از رئیس جمهور حکومت و مردم آن کشور حمایت کرده است. بر اساس گزارش‌ها شب شنبه یک گروه نظامی ترکیه در برخی ساحات مهم شهر استانبول و نزدیکی ساختمان شورای ملی ترکیه تانک‌ها را ایستاده کرده و دست به کودتای ناکام زدند. رسانه‌های ترکی گفته است که در نتیجه درگیری نظامیان با نیروهای امنیتی ترکیه نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 1000 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفت از این که کودتا در برابر حکومت ترکیه ناکام شده است خرسند است.
تعداد از نظامیان ارتش ترکیه تلاش کردند دست به کودتا بزنند. الحمدلله به شجاعت مردم دلیر جمهوری ترکیه در حمایت از دموکراسی و حکومت منتخبشان این کودتا به ناکامی انجامید. مبارک بگیم که این دست به ناکامی انجامید.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صبح روز شنبه در میدان هوایی اتاتورک در شهر استانبول از ناکامی تلاش برای انجام کودتا خبر داده گفت که حامیان این خیزش در مورد پاسخ خواهند داد. وی همچنان گفته است که ممکن برخی حرکات مشابه دیگر نیز صورت گیرد، اما اطمینان داده است که برای جلوگیری از آن آمادگی کامل دارند. آژانس خبری آنادولو در ادامه می نویسد که حکومت ترکیه تا کنون بیش از 1500 فرد نظامی را به اتهام تلاش برای انجام کودتا بازداشت کرده است. در این حال تحلیل عباس جوادی مبصر رادیو آزادی را برایتان داریم که او در یک مقاله‌اش در مورد کودتای ناکام شب شنبه می نویسد که این یک تلاش کلاسیک بود که مورد هیچ گونه حمایت صورت نگرفت. آقای جوادی می نویسد از شام روز جمعه که این کودتا آغاز شد، نمایندگان 3 حزب برجسته ترکیه روز شنبه در پارلمان آن کشور با اشاره به خاطره های تلخ این کودتا آن را تقبیح کردند. آقای جوادی از قول این نمایندگان می نویسد که حکومت از سوی مردم انتخاب شده و تنها در نتیجه انتخابات تغییر پذیر است، نه از طریق کودتا. در این مقاله آمده است که بر علاوه این شماری از بزرگان دیگر نیز مانند عبدالله گل رئیس جمهور پیشین و احمد داوود اوغلو وزیر خارجه قبلی که از منتقدین حکومتند از حکومت منتخب ترکیه حمایت کرده و صدایشان را بلند کردند. جوادی می افزاید در کل دیده می شود که نیروهای واکنش عاجل وزارت داخله و دیگر ادارات امنیتی با حمایت حکومت در ابتدا در برابر کودتاچیان استادگی کردند. عباس جوادی می نویسد در برخی موارد به نظر می رسد که نویسنده می افزاید که در نتیجه کودتا چینل های تلویزیونی و رادیوها قطع شد، اما حامیان حکومت با یک تلاش فراموش ناشدنی این امکانات را فراهم ساختند تا رجب طیب اردوغان از طریق تماس تلفنی با شبکه CNN ترکیه به مردم ظاهر شده و آنان را تشویق کند که تسلیم نشوند. پس از آن تا صبح روز شنبه حدود 1500 تن از نیروهای امنیتی و نظامی که متهم به کودتا اند بازداشت شدند. در میان این افراد 5 تن از جنرالان و 29 تن از دگروالان نیز شاملند. اردوغان پس از بازگشت به استانبول تعهد سپرد که به زودی نظم را برقرار کرده و عاملین این کار را مجازات خواهد کرد. این که وضعیت در کابل چگونه بوده و مردم در مورد رویداد ترکیه چی عکس العمل از خود نشان میتند، به شهر کابل سر زدیم و با شماری از باشنده های شهر کابل صحبت کردیم و آنان در پاسخ به رادیو آزادی گفتند.
من فواد احمد، یک کتاب فروش های شهر کابل. به باره ترکیه نظر ما ایست که دشمنان اسلام میخواهند که از این طریق کل اسلام های نمت جنگ باشه، در بدری باشه، پریشان باشن، هر کی ماجر شون و با اسلام ضرر برسن.
امروز حالت ناگواری که بالای مردم ترکیه آمده، این هم یک حرکت های غیر انسانی هم که بالای مردم ترکیه آورده است.
برادر فامیدی در حساب ترکیه برادر فامیدی مملکت اسلامی است. وجمی خارجی ها برادر اروپایی ها میخواهند که برادر مملکت اسلامی را سقوط بده خودش.
در این حال آگاهان روابط بین المللی افغان واکنش های حکومت، شورای ملی و مردم در برابر کودتای ناکام علیه حکومت منتخب ترکیه را به جا دانسته و از آن استقبال کردند. نصرالله استانگزه یک تن از این آگاهان و استاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت که همچون حمایت ها می تواند در افزایش کمک های حکومت ترکیه با افغانستان نقش مهم را ایفا کند. آقای استانگزه در مصاحبه پرسیدیم که واکنش های افغان ها در صفحات اجتماعی در پیوند به این رویداد ناشی از چی است؟ وی در پاسخ گفت
ترکیه از چند لحاظ بر افغان ها دلچسپ است و مورد توجه است. از نظر تاریخی افغان ها و ترکان روابط تاریخی دارند و همچنان کشوری است که زمان خلافت اسلامی به دوران عثمانی پیش از اینا بود، از این لحاظ یک مرجع محترم برای مردم افغانستان است و همچنان روابطی که ترکا با افغان ها داشتند به طول تاریخ تا امروز دلچسپ است و مورد توجه برای افغان ها. نقطه دوم از نظر این که ترکیه کشور اسلامی هست و بی‌ثباتی جهان اسلام و هر نقطه مشغول ترکیه افغان ها خصوصیت شان است که نمی‌پذیرند. و سوم افغان ها از رژیم های کودتایی و رژیم های استبدادی خاطرات تلخ دارند، بنابراین اون چیزی که برای خود روادار نیستند برای ترکا هم روادار نیستند. با در نظر داشت از این من فکر میکنم که این فاکتورها دست به دست می و افغان ها در مسائل ترکیه بی تفاوت باقی نمیمونند.
بر علاوه مردم طوری که شما هم شنیدین که رهبران حکومت وحدت ملی و بر علاوه آنها شورای ملی هم حمایتشان را از ترکیه اعلان کردند و گفتند که اونا طرفدار بی ثباتی در ترکیه نیستند. همچو اظهارات حکومت چقدر میتواند روابط دو کشور در همچو یک وضعیت بهبود ببخشه؟
شما میفهمید که در چوکات حمایت قاطع از قوت‌های مسلح افغانستان توسط ناتو صورت می‌گیرد، ترکیه عضو ناتو است و از یک طرف قطعات ترکیه در افغانستان رو حضور داره و از طرف دیگر افغانستان با ترکیه روابط استراتژیک داره. همچنان یک پروسه برای صلح افغانستان و بازسازی افغانستان وجود داره که برای پروسه استانبول یاد میشه. دولت افغانستان عمیقاً روابط استراتژیک داره با دولت ترکیه. با یک دولت دموکراتیک، چون خصوصیت دولت افغانستان بر مبنای دموکراتیک بودنش مطرح است، از این لحاظ هم دولت افغانستان باید عکس العمل در مقابل مثال در مقابل کودتا. روی این دلیل من فکر میکنم که این یک بجدی دولت افغانستان بوده که انجام داده، طبیعتا در روابط آینده کابل و انقره تاثیرات مثبت خواهد داشت.
نصرالله استانگزه استاد پوهنتون کابل بود که در مورد رویداد انقره یا کودتای ناکام ترکیه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در سال 1394 حدود 17.8% افزایش داشته است. گزارش سالانه این کمیسیون را نورالله شایان از کابل تعقیب کرده و در مورد گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حملات انتحاری، درگیری‌ها، انفجار و ماین‌های کنار جاده و ترور را از عوامل عمده بلند رفتن آمار تلفات غیر نظامیان در کشور می‌خواند. این کمیسیون روز شنبه در مورد تلفات غیر نظامیان گزارش سال 1394 را به نشر رساند. در این گزارش آمده که در این سال 3129 فرد ملکی کشته و 6302 تن دیگر زخمی شده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون گفت از طرف‌هایی که مسئول تلفات غیر نظامیانند در این باره باید پرسیده شود.
تلفات ملکی از هر طرف یک صورت بگیره، از طرف مخالفین مسلح دولت افغانستان باشه یا از طرف اعضایی که در داخل حکومت اینا هست، اینا باید مورد پیگرد عدلی صورت بگیره. غیر از او یعنی همون فرهنگ مافیات ادامه پیدا میکنه.
خانم سمر میگوید پلیس محلی یا نیروهای خیزش مردمی عامل عمده وارد شدن تلفات به غیر نظامیان است. بر اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، تلفات غیر نظامیان در سال 1394 در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر بوده است. در گزارش این کمیسیون همچنان آمده است که در سال گذشته طالبان هرچند 80 اعلامیه مطبوعاتی را برای حفظ جان غیر نظامیان نشر کردند، اما به گفته این کمیسیون طالبان به تعهداتشان عمل نکردند. طالبان مسلط تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند. پیش از این یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارش سالانه‌اش از افزایش تلفات ملکی در افغانستان نگرانی نشان داده و گفته است که آمار تلفات با گذشت هر روز در حال ازدیاد است. در گزارش این اداره آمده بود که در سال 2015 میلادی 11002 فرد ملکی کشته و زخمی شدند که در مقایسه با سال قبلی آن 14% افزایش را نشان می‌داد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه در کنار مخالفان مسئله از فعالیت نیروهای امنیتی نیز انتقاد می کنند. محمد نعیم لالای حمیدزه یک تن از اعضای این جرگه گفت:
در افغانستان حکومت
حکومت افغانستان باید تفاوت از دوست و دشمن داشته باشد. تنها داعش دشمن مردم نیست، بلکه این تفاوت باید واضح شود. هر کسی که شهروندان کشور را به شکل غیر قانونی به قتل میرسانند دشمن مردم افغانستانند.
آقای حمیزه میگوید طرف های درگیر از غیر نظامیان من حیث سپر استفاده میکنند و میافزاید اگر طرف های درگیر به سپر قرار دادن غیر نظامیان ادامه بدهد، هیچ زمان تلفات غیر نظامیان کاهش نخواهد یافت.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان توقع دارد تا دوشنبه هفته روان اعضای کمیته مختلط را معرفی کند. منشی دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت به دلیل اختلافات برخی اعضای این جرگه هیئت اداری نتوانست به روز شنبه گذشته به هیئت و کمیته مختلط نماینده هایش را معرفی کند. نورالله شایان باز هم موضوع را تعقیب کرده و در مورد گزارش می دهد.
هرچند قرار بود شنبه هفته گذشته کمیته مشترک شورای ملی روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی آغاز به کار کند، اما ولسی جرگه تا هنوز نتوانسته اعضایش را به این کمیته معرفی کند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند در این مورد اختلافات موجود است، اما آنان امید دارند که روز دوشنبه در این باره تصمیم نهایی گرفته شود.
شنبه که پس فردا هیئت جدید معرفی میشه، امیدوار هستیم که بتوانیم این هیئت به پس فردا نهایی بسازیم تا کارا آغاز و نهایی شود. اگر احیانا چنین کاری صورت نگیرد، فرمانی که جمهور صادر کرده در مطابقت با قانون نافذ است، جمهور میتواند اقداماتی که مطابقت با این فرمان است ایجاد بگیرد.
وی گفت در صورتی که نتوانند اعضای این کمیته را معرفی کنند، بر اساس قانون فرمانی را که رئیس جمهور صادر کرده نافذ خواهد شد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در دیدار با تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است پیش از آن که شورای ملی به رخصتی تابستان برود، باید کمیته مشترک فرمان اصلاحات انتخاباتی را تصویب کند. از سوی هم هیئت اداری مشان جرگه میگوید که برخی از اعضای ولسی جرگه به خاطر بقای کرسیشان نمیخواهند تا فرمان اصلاح نظام انتخاباتی تصویب شود. حسیب الله کلمزه معاون دوم مشان جرگه به رادیو آزادی گفت
عدم موافقت ولسی جرگه در این است که آنان در اصل مخالف اصلاحات انتخاباتی اند. آنان به این باورند که کمیسیون انتخابات قانونی است و کمیشنران مطابق قانون برای یک مدت گماشته شدند. اما با تأسف بگویم که این عمل خلاف منافع ملی کشور است.
اما متأسفانه بیاد دادی میدی منافع خلاف تیازی.
آقای کلمزه همچنان از اعضای ولسی جرگه خواست که با آنان همکار شده و زمینه را برای برگزاری انتخابات فراهم کنند. در همین حال فوزی کوفی یک عضو ولسی جرگه روز شنبه در جلسه عمومی گفت اگر ولسی جرگه باز هم فرمان اصلاح انتخاباتی را با تأخیر مواجه کند، این مسئله ذهنیت مردم نسبت به کارکرد ولسی جرگه را منفی خواهد کرد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
نمایشگاه ماشین‌آلات کوچک تولیدی افغانستان و ایران امروز در کابل افتتاح شد. همیرا الکوزی به این نمایشگاه رفته و در زمینه گزارش دارد.
نمایشگاه ماشینالات کوچک صنایع تولیدی روز شنبه در کابل افتتاح شد و تا 3 روز ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه حدود 40 شرکت افغانی و ایرانی تولیداتشان که بیشتر آن را پرزه‌های ماشینالات تشکیل می‌دهد به نمایش گذاشته‌اند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد اهمیت این نمایشگاه بر رسانه ها گفت:
اولین بار است که کشور دوست ایران سخاوت می کنند که خط تولید یعنی سیستم ماشینری که در افغانستان خصوصا صنایع کوچک در بخش زراعت، در بخش مواد خوراکی، در بخش لبنیات دینامیک با ما کمک می کنند و این از لحاظ تولیدی و خودکفایی برای افغانستان بسیار مفید هستند.
در این حال معاون اتاق تجارت و صنایع ایران میگوید که اگر از ماشینالات کوچک صنایع تولیدی استفاده صورت گیرد، برای شمار از جوانان زمینه کار و تحصیل مساعد میگردد. معاون اتاق تجارت و صنایع ایران افزود برگزاری این نمایشگاه نشان دهنده روابط خوب میان دو کشور است. مهندس افخمی معاون اتاق تجارت و صنایع ایران در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این نمایشگاه در نوع خودش بی‌نظیره. ما در کشورهای همسایه خودمون تا به حال نمایشگاهی از این دست نداشتیم. نشان میده که روابط بسیار صمیمانه بین ایران و افغانستان وجود داره که به این سمت داریم حرکت.
به اساس معلومات آقای افخمی، ایران میخواهد افغانستان در موارد مختلف به خصوص در بخش تولیدات به خود متکی شود و ایران در این عرصه با افغانستان همکار است. قبل از ایران سایر کشورهای همسایه نیز نمایشگاه‌های مشترک را در افغانستان را اندازی کردند. سرمایه گذاران افغان و ایرانی در این نمایشگاه میگویند که راه اندازی همچون نمایشگاه‌ها بسیار مؤثر است و آنان میتوانند از تجارب یکدیگر مستفید شوند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حال حاضر شما رادیو آزادی را روی موج 12.96 و FM 100.5 مشنوید. به دقایق آخر مجله خبری رسیدیم و آخرین گزارش را از شهرولی کابل برای شما تقدیم میکنیم که با صاحبان ملکیت ها و شرکت های مقروض 1 هفته وقت تعیین کرده تا قرضه هایشان را بپردازند. عبدالله حبیب زای سرپرست این اداره امروز در نشست خبری در کابل گفت که یافته های آنان نشان میدهد که مالکان برخی ساختمان ها و شرکت ها از دولت 4.5 میلیارد افغانی قرض دارند. نورالله شایان گزارش میدهد.
شهرولی کابل میگوید بر اساس یک پلان منظم جلو اعمار خودسرانه ساختمان ها و غصب زمین های دولتی را خواهند گرفت. عبدالله حبیبزای سرپرست این اداره روز شنبه در نشست خبری مشترک با مقام های دولتی و امنیتی افغان گفت که برای کارهای زیربنای شهر کابل باید جلو خودسری ها گرفته شود. آقای حبیبزای میگوید که برخی شرکت ها و مالکان ساختمان ها 4.5 میلیارد افغانی از دولت مقروضند و باید تا 1 هفته دیگر قرض هایشان را بپردازند.
ضرب العجل قانونی خود را برای اجراءات زیل اعلام می‌داریم. پرداخت طلبات افراد و اشخاص مقروض به شهرولی کابل، تخریب ساختمان های خودسر ممانعت از آن، 3 واگذاری ملکیت های غصب شده شهرولی کابل و عامه به جانب شهرولی کابل.
به گفته آقای حبیبزای، دبی مارکت 60 میلیون افغانی، گلبار سنتر 169 میلیون، شرکت اونکس 484 میلیون و شرکت لیگو گلوبال 780 میلیون افغانی از شهرولی کابل باقی اند. مقام ها در شهرولی کابل همچنان میگویند که 166 ساختمان غیرقانونی در کابل اعمار شده و هزاران جریب زمین دولتی غصب شده است. این اداره همچنان لیست طویل از افرادی که در این فعالیت های خودسرانه دست دارند ترتیب کرده است. شهرولی کابل از کدام مقام حکومتی که در غصب زمین یا اعمار خودسرانه ساختمان ها دست داشته باشد نام نمی برد. سرپرست شهرولی کابل همچنان هشدار داد اگر مقروضین پول دولت را نپردازد، حسابات بانکیشان را مسدود کرده و ساختمان‌هایشان را تخریب خواهند کرد. این در حال است که 5 ماه پیش یک گزارش تحقیق به نشر رسید که گویا 2 میلیون جریب زمین دولتی از سوی حدود 16,000 تن در افغانستان غصب شده است. در همین حال صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید برای برگشت دوباره زمین‌های غصب شده دولتی پیشرفت‌های صورت گرفته است. وای که در این نشست خبری شرکت داشت چنین گفت:
نیاز به تلاش‌های بیشتر است، اما حداقل وزارت امور داخله از اقوام امروز که یک وضاحت پیدا شده و معلومات کافی جمع‌آوری شده که در کجا چی مقدار زمین توسط کی غصب شده، این معلومات با نهاد وزارت امور داخله و پلیس ولایت کابل شریک ساخته خواهند شد.
برخی از نمایندگان و مردم در شورای ولایتی کابل این اقدام شاروالی کابل را می ستایند. دکتر نیازی یکی از این نمایندگان گفت آنان در کنار شاروالی کابلند تا جلو غصب زمین های دولتی و ایمار ساختمان های خودسر در کابل گرفته شود.
برنامه های خبری امروزی رادیو آزادی در همین جا با پایان می رسد. من تمیم اخگر از شما اجازه می خواهم. فردا هفت صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.